شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ولسمشری کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوار ورته چاودنه ورکړې ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغل نوري زیاته کړې چې په دې پیښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په غزنی کې تېره ورځ هم په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزي قرارګاه سوی و درې امنیتي سرتیري وژل سوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلي چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لارې بم نیولې ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لارې کې ځای پر ځای سوي وو چې د خبره تر ډېره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وو چې دغه وسلوالو د پښورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ شول او په متقابل ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 یعنې د میزان په 16 کېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 کاندید سوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو لري. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 2 شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د 5 شنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې ترای تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پېښه بلل ده او په ټویټر یې لیکلي چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورورسېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون د سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لورې د دې خبرو په اړه په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې واشنګټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 4مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یوه بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکرڅوله. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړونکي بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانګیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورله سره ده. او رومانیا ویلي چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیې کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول سوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ده ورکړې چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. قوی د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. د یو شمیر عامو خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکوو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د ولسمشرۍ نوماندانو او مرستیالانو د امنیت لپاره یې نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوي سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسېد د کابل سټډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي، خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې د 6مې بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلتر نه دي وتلي، خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولي دي. وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولي دي.
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي. خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې دمه یوازې دوه را د موټر راکړل شوي او د پاتې نورو ژمنه هم شوي چې ښایي نن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي، خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
د ټاکنیزو نوماندانو او د غوډې ټکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغسې موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته، نو د قانون مطابق به کېدای شي دغه مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي، خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. د خغلی سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه په قانون کې دي او څه چې ضرورت دی د موټرو، د سربازانو، د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخابات د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي؟
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. پس دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی نظام دوی تدابیر ورته نیولي دي، رایجرۍ په چور کې دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتي شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرامه ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان در کوم لکه تېر په انتخاباتو کښې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کښې به امنیت تامین وي خامخا یو نیم ځای کښې بر احتمال د واقعاتو شته ولې هغه کاندیدان هغه نماندان چې کمپاین کوي خلک را ټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې د دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي دوی په خپله هم باید په دې برخه کښې لاس په کار شي بلې
بلې دا دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده ارامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کښې جنګ روان ده د ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده باید ضرور همکاري ورته وکړي په دې شرایطو خو د خلکو همکاري بلکل سل په زرو کښې باید خلکو همکاري ورسره موجوده وي هر څوک هر نومان چې کوم ځای کښې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان هغه لري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کښې هم وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري خلک به لري ځوانان به لري باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي خپل امنیت دوی هم باید وساتي
هایګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس واصل وصال ته ورسو او اقتصادي خبرونه ترې اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د زمري د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 100مې کلیزې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي د دغې خونې ویان جان اقا نوید نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چنان حضوری در طول پیش از 8 ساعت آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام دوام پیدا
میکنه. ده خغلی نوید په خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او کابل خرولې لخوا جوړیږي. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحم الدین اجیغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولی چې د خپلې سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي.
د مخابراتي شبکو د لاسه په مزار او نیزین شمالي ولایتو کې د څو شپې رئیسې دا مسلسله قطع کېږي. په دې ارتباط ډېره خساره په سلهاو لکه افغاني خساره تاجر او سرمایهګذار ته رسېدلې دي.
نوموړی له افغان حکومت څخه د دې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو یوه نړیواله مسله راخلو. د لیبیا ساحل ته نږدې یو وار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي. دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل. اسمت څاروان راسره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع په تفصیل ورسره خبرې کوم. څاروان صاحب، لومړی د بې درکه شوو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړئ. تر اوسه څومره کسان موندل شوي؟
ان صاحب، د لیبیا د سرې میاشتې ټولنه وایي کارکوونکو یې تر اوسه پورې د 2 پناه غوښتونکو مړې موندلې دي. دغو کسانو غوښتل، لکه څنګه چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، چې اروپا ته لاړ شي، خو وړمه ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ بیړۍ په مدیترانې سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډیر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په زلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډیر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا سری میاشتې ټولنې کارکوونکو د مړو د موندلو لپاره له کله کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بېدره کړي؟
د لیبیا سره میاشت وایي چې د دوی کارکوونکو د پنجشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هماغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بېدرکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا پیشه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیشه بللې ده. یعنی نورې پیشې هم شوې دي خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیشه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو واورېدل. د لیبیا ساحل ته نږدې یوار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال تبیا ورشو د کابل چاپ ته نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دی کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کرنو په تړاو مسایل خبره کړی دی. دنیا خپلواکي ورسپانه د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سرمقاله کې لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیس کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دی چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوخت دي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل دی. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقاله په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپل قیافې خلکو ته وخی، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپروي او له دې لارې رای وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نوماند ټاکي. که یو نوماند نه تونېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پورې کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ شوبلې زیاتوالی دښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروايي پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بیلابیلو نمونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروايي سو مثالونه ښودل شوي دي. د سر مقالې د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروستیو شپو ورځو ته نږدې کېږي، د باج او جبر بوج پر ولس زیاتېږي، او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي، یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته له جګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لستنه رسیدلی. دوی د بدخشان له کیران او منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړي. د پولیسو یې مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال روحلان وری په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته یې د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تېره ورځ ورسره یوځای شوي او پرون ته یې رارسولی دي. تر اوسه د کیران او منجان څخه 110 تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېږله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی و، خوراک او څښاک ورسره خلاص شوي وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړې چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لاره پیدا کړې وه او هغوی امنیتي ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه چې یادې جګړې نه ورځې دوام کړي. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولیږي، خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وایي د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي، خو د دې هیله مند دي چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو دپاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پرېښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول، چې د هغې جملې څخه 113 تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، د خبرونې په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چې سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه واوریده. اوس په د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم مې جمیل ده، ننګرهار ولایت. زما نظر همدا ده چې باید ټول کاندیدان چې دی په منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي او په خپل واک باندې، او بل دا چې دا ډېر بې ځایه عکسونه له نشولو بازار ډک شي، دا خبر نه ده بازار نه څهګن جوړي. کمیسیونونه هم باید چې دی خپل زیات کوشش وکړي، خپل خواري وکړي، دا درغلی نه مخنیوی وکړي. بل چې دی کمپاینونه باید په وخت باندې پیل شي او په وخت باندې باید پای ته ورسیږي.
من نوم جمال، خدای دې وکړي چې دوی یو سالم رقابت وکړي، یو سالم کمپاین وکړي او د بې نظمۍ نه ډډه وکړي، او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټرې لګي هم مناسب ځای کې وي، هغه د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي، نو باید بې نظمي باید ونه کړي. لکه مخکې د پارلمان غونډې چې بې نظمۍ باید بې نظمي ونه کړي، دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خال اور خوان و تو خیش آگا کمپاین مناسب آگے بھی دی قانون پر مطابق ہی
بس دیمو نظرم ہم دا غدا چی بود کمپاینون خب سالم رقابت ولری او دا کاندیدانون هم خواهش هم دادا در اصل جمهوری کاندیدانون چی صحیح زوی که پوسترون اول گوی اصول دی مطابق خوبی باید بی نظمی جور نشی خار لار بندی نشی مزایمت جور نشی او هم دا رقابت سالم این و دا غبردی رخی
انو حیات الله ده پروان ولایت کوزاپی ولسوالی نه بس کمپاین پیدا سی کمپاین کی چې بس دا ډیر رش پک نه او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې باندې نشي دا خلک ضرورت لري او خادي خوازي سره کنه او لارې چې باندې شو خام خاتوک مریضان لري او شل لري عکسونه زای باید معلومی او زای کې عکسونه لګی دا نو کراچی نه ګوري په کراچی مکسو لګی نو دا څه فائدہ کوي چې کراچی باندې مکسو لګی
دوستان دو لستیمی بجی شوی ور بیا پامو که دا افغانستان سیمه و نرهی دا مهم خبرونو سر تکو تال فریبا ظاهر نیورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکی د دې ولایت په اباند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي داسې مهال سوې ده چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په قراول کې موټر بم چې غوښتلې د ولسوالۍ مرکز ته دننسي ودروه چې چاودنه سوې ده او په دې پیښه کې درې امنیتي سرتیر وژل سوي دي او دولس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د یوې لارې بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارې کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره د لارې د کندهار په ښار کې نیول سوی ده چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکې و. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرې ورځې راهیسې په ځانګړو دستګاو چې عتیقه آثار پرې موندل کېږي د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل کړې او اوس هم دوام لري. د ښاغلي دقیق په خبره طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسیلو په مرسته لرغونې سیمې پیژندلې او ځینې سیمې تر 100 متره پورې کیندلې دي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکونکي وایي د دوش پېته کډوالو مړی یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوش پېته جسده وموندل. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله.
دوستانو اوس هم راځو د زهرو کاروان پروګرام ته چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلو ګرامه نشه مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادې راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 270 کیلو ګرامه چرس ونیول شي. د میوو په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کېدل.
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې پټکل شوی او په پام کې و چې له کندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی. پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیولای او دوسیه د څیړنې په حال کې ده.
او دونه ورسته پیښه دا چې د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلو ګرامه نشئی مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقکونکو سره وسلواله نښته کړې او په نتیجه کې 308 کیلو ګرامه چرس نیولې چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشئی موادو قاچاقکونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد قاچاق ډیر سوی دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده رسېدلې چې درو همسایه توکو توایې پوډري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توکو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاستر راځي هغه هم حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلوده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې وایم چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم واورو.
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو کودار شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنگي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشئی موادو د 114 پیښو دوسیې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل سوی دی. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشئی مواد لومړی ګاونډیو ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خاغلی موحد وای هغه د شی چې دوی تر رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشئی ګولو یو د شی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشئی مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنی لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشئی مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتک لاره ده.
هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلویخه د پاکستان لارې جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغان دولت د چیړنو لمخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي یو برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور لمخې په 1990 شمسی کال کې د نشئی موادو د قاچاقو 810 پیښې دی مرکز ته رسیدلې چې 130 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگی ډلو فعالیتونه د نشئی موادو د کاچاکو د ډیروالي اصلي لامل بولی او زیاتوي چې نشئی موادو ډیره ګټه هم دی جنگی ډلو ته رسیږي.
د نشئی توکو قاچاک په لوی کې ترستان وسلوال مخالفین او دایشان ډیره ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی له ډلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه زموږ کشفي او امنیتي ارګانونو نشئی توکي نیولي دي.
که څه هم افغان دولت په پرلپسې ډول طالبان د نشئی موادو په قاچاقو تورنوي، خو طالبانو تر دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې په نشئی موادو کې لاس لرل رد کړي ول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته له ټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاشت کې سل، خو د سرطان په میاشت کې 114 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایا سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه راپور اورو. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نورو منفي اغیزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېری محتاط خپلوان یې تر درملنې وروسته بېرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه سوي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپوه محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشئی موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کړتو یې پوډري، خو خلپې خبر دی پوره پوره چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشئی موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شوه او زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي. دینی عالمان د نشي موادو کاروبار ناروا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاس سرنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي.
هغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتي تکلیف ورته نه رسیږي، نه امنی پکې نوی پکې دوا، او دریم سیاسي خطر نوی، څلورم اقتصادي ضرر پکې نوی، پنځم اجتماعي ټولنیزه ضرر ورته نوی، او شپږم صحي ضرر ورته نوی، او اووم دینی ضرر. هغه تجارت بیا حلال دی.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي چې په دې لړ کې د نشي موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشي موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې، علامه ابن نجیم مصری یو کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د ومه اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دی چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت، قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي، وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي، سکون کوي، او سوکه جوړوي، جوړون کوي، او سوکه حمل نقل کوون کی اخوا دی خوته زمينه ورته مسایدي سوکه جديدي کشت کار کوي. نو حضرت انس وايي چې مال خپل د رسولانه خله مبارک نمي وريده چې وايي د خدای د رسول پر لعنت دي. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات، د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغه خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکون کې دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي، حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دی، نو هغه هم خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي که نه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول د مواد مخدر، هغوی بیرته راته وایي چا خبره سرغچکۍ بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیلې جوړول دی مواد مخدر ده. دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي که نه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه که دلته په ټولنه کې. که لس کافران ته ضرر رسیږي، دلته 3.5 میلیونه مسلمانان غرق کیږي، نو دغه فتوا ده کومه شي؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي. د نشه یي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قرآن کې فرمایي، تبارک الذی سورت الملک کې، وایي تاسو د خدای په مځکه کې خوره واره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سورت جمعه کې هم وی الله وی چې کله تاسو د جمعې مونځ هم ختم کو، کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټئ. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وی چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسه کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعاً دا ناروا ده، دا قطعاً ثواب نه لري، باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم وانخلي څوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیونه افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظره لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو، په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چېرته ډېر قوي قاچاق بري، هغې ته شریعت د اعدام حکم به کوي. هغه ته مونږ حکم تعزیري وایو. دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لویه قاچاق بر چې د دې نشه توکو قاچاق بر دی، هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چېرته متوسطه قاچاق بر دی، نو هغه ته باید حبس طویل ورکړی شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکې قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده. نو دولت هغه ته به څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي؟ شریعت ورته ویلی دی چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشه یي موادو د کاروبار په اړه مو له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر 2016 منځنۍ سپو خپرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګ ولایت شمس الله پخوا د موټرو مستري و، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخته سو. دی وایي چې ځمکه یې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. اوس څو کار نه ورکوي او ډېر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستري د موټرسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې زه پې پوهینه شم. ما کاربار چې کوله په ایران کې مې څګان وهل، دلته مې مستري توب کو. بیا چې په وردګو کې موټرسکیلونه بند شول، ذاتي لاړم ایران ته. بس هلته یو 2.5 کاله پاک ومه، کاربار مې ښه و. 45 متره څه و په 2 کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل و. بیا نو کار مې نشوای کلی. دغه یو صاحب کارم و، دو تریاک را کل وی ته دوا خوره چې ځان دې جوړ شي. همیشه تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څه کیلو دلایم یا مې کوم ځای خوک شي. په موږ رقم ذاتي دوره دوره برکول پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلوله، د کتاره کې به تللو کندار ته، شوراف ته، مثلا دو غذای ته. ما خپله ټیلر و. بیا نیوه نپر ته ویویل څه ګرد دوه سطه د ګاز تاویږې راځه وې د پوډر یې ښودل وې دغه وڅکوه. دا مې چې وڅکول بیخي مې دغه تریاک ویر شول. بس پندوغو باندې منتلا شوم. په اصاب مې زخته ډېر فشار تي کله کله پوشای مې د یاده وزي چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم هغه چې ونیسم داسې 5 دقیقې باد مې ویروي. او بل داس شایدي لکه جادو، یعنی چې د منزل یار د دین یار د کې وننیوه چې د څنګه ووزي برون ته. بس سړی پیخته کې چې کله نشو باندې واوښتمه نو کاروبار مې نشوی کلی. بس په دو کې وم چې چېرته تنها کینم او د انډیوال نه به زښته لرې ګرځېدم، د دوست نه به زښته لرې ګرځېدم. در سکینی یا به نصیحت رته کو یا به یوه د غیرت بې غیرتۍ خبر رته کو. بس نه مې غوښتل چې څوک رته وغږېږي یا مثلا یوه خبر رته وکړو یا مثلا یو کار رته وي چې د کار وکړه. یو دلته مې کابل کې لږ ځای و، ده مې خرڅ کړلو، یعنی حتی ورونه تر اوسه نه دي خبر. بس ویایې چې فقط ځان خود ته وای او تنها وای.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډري ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډور اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تو هم یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا، که ده پریندی والان دیره ول غواری نزبه یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو هم ستاندی وال ده.
او رشته هم کمال میخه خوگ اندی وال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندی وال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
آقا تمیم چو زل سات کرده ده خو نیمانی
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
سه گتر رو رسیگی پیسی برا که که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کم.
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو.
خیر خیر روز بایدن نو غارم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش فل دیوی میشت پودر دی میشت پا سر که لما اوغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده ده دی 50,000 افغانه هم ده اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم
بس سامه ده ده سیمه گرنه چه کمالی وافت وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره سو خبر نشی که ما ده کمال ده پوری کولو لپاره تا پیسی در کردی دی که خبر شول دواره با پا بلاخته شو
بیرم آوزه ایسو کم نخبریگی
سلیمه زایم
آه دی سوائه
ده چای خود در وقلم
سمه ده داده در اقلم
خوری میلمنه غواری
ولی اینو غوارو خدای دیگه والا رازه رازه
خوری دست پیدی در ونیسه چه اومی نداری
رازه نده داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری بخیر رخلی سنگایی جوری رازه رازه ما داری رازه دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک پاس مش پا کور که میلمه کری و
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره ویل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودو راخته که زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویه
آ مورې څه وایې
ته دلته راسه
دادی درغلم
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره تو ما تا دا وایا چه تا رختیا سلیم هسوله چه کمال پا هیروین اخته کی؟
خماندان سیب کمال پا ما نا حق طور پوری کرده ده ما دا کار نده کرده
کمالا؟
بله خماندان سیب
اکبر خواهی چه کمال پا ما نا حق طور پوری کرده ده تو سوایی؟
خماندان سیب زپا دی بارا که ثبوتونه لرمه ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده که مور راو غواړی هغه هم منی
خا اکبره اوس رختیا را ته وایه او که سلیم راو غواړم د مور سبسوی خبرې خو یې تیاری لرو
او قماندان صاحب ما خوشی که ما ټوکی کولی
خا ټوکی دې کولی ها ټوکی داسی رختیا را ته وایه په دې کار کې د ادب سو
قماندان صاحب کمال خو دې ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها ته راته وایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي. کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي؟
اکبره کمال رښتیا وایي.
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.